امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. ملګري ملتونه وایي د طالبانو نوی قانون ښځې د عام ژوند څخه محروموي. د غیدره وایي دا د طالبانو اخلاقي پولیسو ته اجرایوي واک ورکوي او دا د اندېښنې وړ ده. د امریکا د ولسمشرۍ په سیالۍ کې د جورجا ایالت ارزښت. جورجا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې د ټاکنو په پایلو کې مهم رول لوبوي. او د افغانستان د اولس کلونو څخه د کم عمره فوتبال ملي لوبډلې د بریا هرکلی. د مرکزی آسیا د فوتبال تر اتلولۍ وروسته دا اتله ملي ډله هیواد ته ستنه شوې. د لوبډلې غړي د لا پرمختګ دپاره د ملاتړ غوښتنه کوي. هیله ده د خپرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د وږي اتمه نیټه او د 2023 کال د اګست 9 زه ښایسته سعادت لامیم. په دې خپرونه کې به قدرمن میلمه پخوانی جنرال او د امنیتي چارو شنونکی مسعود بختور په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او داعش په تړاو د امریکا د دفاع وزارت څرګندونې ورزوي. زموږ همکار وحید فیضی به د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په اندېښنې رڼا واچوي. په همدې تړاو د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي چې طالبانو په تیرو 3 کې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د ځپلو په تړاو له 70 څخه او د لارښوونې او همدارنګه لارښوونې خبرې کړي چې ورسره د هغوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. د دې اعلامیې پوره جزئیات خپل همکار وحید فیضی نه اورو چې موږ سره مل دی. فیضی صاحب ستړي مشی په خیر راغلی. د دې نوي فرمان شدید غبرګونونه لا دوام لري. په دې اونۍ کې خو هر ورځ نوي غندنې موږ تاسو اورو. د ښځو د اعلامیې مهم ټکي څه دي؟
بلې ښایسته جانې، د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د چارواکو لخوا د امر بالمعروف د قانون په نافذېدو باندې چې د دغې ادارې د وینا له مخې د عام ژوند څخه د ښځې عملاً حذفوي او د طالبانو اخلاقي پولیس ته اجرایي واک او صلاحیتونه ورکوي په ژوره توګه یې اندېښنه ښودلې ده یا دوی اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په یوې اعلامه کې ویلي چې د طالبانو چارواکو یوه اونۍ د مخه په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشي خبر ورکړی چې په کور پکې پر افغانانو باندې پراخ محدودیتونه لګول شوې دي. په دې اعلامیه کې راغلي دي د ښځو د بدن د مخ پټولو لازمي کول، په عام محضر کې د ښځو غږ منع کېدل، د غیر مسلمانانو سره له بوختیاو څخه د ښځو منع کېدل او د محرم پرته د ترانسپورټي وسایلو څخه د کار اخیستلو منع کېدل دغه قانون د محتویاتو په توګه به یاد شوې دي. اولی دي چې دا قانون د ښځو او نجونو حقونه په پراخ کچه کمزوري کوي. په دې لامه کې ویل شوي چې د طالبانو دا قوانین او ظالمانه پالیسي باید چې په سمدستي توګه لغوه شي او طالبان باید د نړیوال قوانینو لاندې د ټولو ښځو او نجونو بشپړ حقونو په برخه کې خپل ژمنو ته پابند واوسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت د قانون کې هڅه شوې چې په عملي ډول د افغانستان په ټولنه کې ښځې په بې سري او بې غږه سیور باندې بدل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د اکسپورت ټولنیز شبکه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې بیا اساس بلل دي. په ورته وخت کې د طالبانو د سختریز رژیم منتقدین وایي چې د طالبانو په درې کلن واکمنۍ کې نجونې او ښځې له سختو ستونزو سره مخ شوې دي. په روانه اونۍ کې دواړو ولسمشر جو بایډن او کاملا هاریس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو درېمه کلیزه ولمانځله، خو د بشري حقونو مدافعین غواړي چې واشنګټن د ناوړه بشري وضعیت په وړاندې جدي اقدام وکړي او سخت فشار راوړي. د انیتا پاول د راپور پښتو ژباړې ته پام وکړئ. طالبان غواړي چې دا په افغانستان کې د هغوی د درې کلن واکمنۍ انځور وي، خو رښتینی انځور دا دی پروانه ملک په کم عمر کې واده شوه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په ورځو کې پروانه 9 وه. پروانه یوازنۍ نجلۍ نه ده، د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر اساس 7 تنکۍ نجونې هم د طالبانو چارواکو ته واده شوې دي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې په حقله راپور ورکړی دی.
هغه څه چې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي په بشپړه توګه د بشریت په وړاندې جنایت دی. دننه په هیواد کې افغان نجونې او ښځې واقعا کړیږي.
ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریمې کالیزې په اړه اعلامیه خپره کړې او هغو سرتیرو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي چې د تخلیه پر مهال وژل شوي او د سرتیرو له وتلو دفاع کړې ده. د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ورته اعلامیه خپره کړې، هغې د نجونو او میرمنو یادونه نه ده کړې. د وی پوخانی وکیلی په توګه هغه د هیواد لپاره د ولسمشر کېدو په لټه کې ده. نوموړی طالبانو د هغه فرمان په وړاندې ژوندۍ مثال دی چې انجونې نشي کولی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ولسمشر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ هم د دیالوس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو تمرکز کړی او د بایډن د ادارې د تخلیه پر بهیري نیوکه کړې ده.
د کاملا هاریس او جو بایدن د لاسه په افغانستان کې د بې عزتۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوي ته زیان ورسید.
د واکمنۍ د درېمې کلیزې لمانځلو پر مهال د طالبان دغه چارواکي پر بهرنۍ لاسوهنې سخت نیوکه وکړه، خو په غونډه کې د خزینه خبریالانو په ګډون میرمنې له ګډون کولو منع شووي. د طالبان رژیم په دې وروستیو کې یو قانون توشیح کړی چې له عملی ښځې محدود کړای شوې دي. هغوی باید په بشپړه توګه ځان وپوهي او په عام محضر کې باید غږ وانه اوریدل شي. ملګرو ملتونو دا قانون ناوړه بلل دی او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر استدلال کوي چې د هیواد د نیمایي وګړو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول یوه بده پالیسي او ناوړه سیاست دی.
طالبان د خلکو د ارادي استازیتوب نه کوي. د افغانستان ځوانان په تیره ځواني نجونې د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر هیلي او امیدونه نه لري.
چارواکو له امریکایي مشانه غوښتي چې یوازې په مسؤولو کسان تمرکز ونه کړي، بلکې په هغو غوږونه هم تمرکز وکړي چې خاموشه کړای شوي دي او پر هغوی لا نور هم فشار راوړي. د واده عمرنه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې بوډا مرد قناعت ورکړی چې هغه بیرته خپل کورنۍ ته وسپاري. چارواکي وایي پروانه هغه ځای ته ولاړه چې باید وای، یعنی خوانځي.
هغه یو شخصیت دی، ډیر لوړ نظرونه لري. هغه غواړي چې یو ښوونکی یا ډاکټر شي او غواړي چې یو څه وکړي او اوس یې د ترسره کولو وس ترلاسه کړ. خو ستونزه دا ده چې پروانه په هغه شان ټولنه کې ژوند نه کوي چې ورته اجازه ورکړي.
هغه شپږم ټولګي ته نږدې ده. د پروانې په اوګو یو بار دی، هغه په دې پوهیږي کې یو څه بدل نشي، وخت یې له لاسه وځي. داود انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونام مرستیال وایي چې د سول ختیځون په درې ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې به د 30 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پروژې پلي کړي. د یاد دفتر مرستیال انډری کارویتواتی دا څرګندونې خوسته د خپل سفر پر مهال په تڼۍ ولسوالیو کې د یو جوړ شوي اسنادي دیوال د ګټې اخیستې پر مهال وکړې. بلوري ته د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بیا رغونې په برخه کې دوی په لویه کچه د چارو پایل ته اړتیا لري. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ځنګړي وجهي صندوق په مالي همکاري د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې له خوا د خوست تڼۍ ولسوالۍ کې د 250 مترو پوجدوالي د وستنادي دیوال د ګټه اخیستنې د مراسمو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد مرستيال اندري کارتواتی د 30 میلیون ډالر په ارزښت د نور پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. شغل رتواتی د 1600 جګړو په سبب د سیمه د بیا رغونې په برخه کې محروم یاد کړه.
This region did not benefit much from
د حوزه د لسیزو پورتو کی له مهمو سرچینو د شخړو په سبب کومه ګټنه د پورته کړي، ځکه موږ د سویلو دي حوزه لپاره اوس 30 میلیون ډالر ځنګړي کړي دي ترڅو پر بنسټیزو پروژو کار وکړو. دا پروژه 2023 په اگست کې پیل او د 2025 تر دسمبر دوام ولري.
شغلی رتواتی د دغه استنادي دیوال د افتتاح پایله د سیلابونو د مخنیوي لپاره اړینه وګڼل. نو موږ زیاته کړ چې اوس په دې سیمه کې نږدې 55 جری بزراتی ځمکه هم په اساسي ډول خړوبېږي.
ان اس یو سی هیر بیهیند می د وال وچ هاز انوالوډ
موږ نیو ورځ پر دې دیوال چې ما شاته ویني سخت کار وکړ. شپېته کسانو د دې دیوال پر غولو کې برخه درلوده چې بل اخر موږ وتوانی دو چې د سیلابونو د مخنیوي ترڅنګ د کورونو او مزکو د ویجاړۍ مخه هم ونیسو. په همدې ساحه کې اوس 55 جری بزراتی ځمکه هم خړوبېږي.
که څه هم د دې سیمې اوسیدونکو د بیا رغونې ورته چارو ته خوښ دي، خو بیا هم له ولایتي ادارې او نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د روغتونونو او انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې د دوی مرسته وکړي.
کوم کورونه چې وشول یا کور وشو ډېر په ګاټه و، میګه دنه ډېره خوښي څرګندوي د نړیوالو موسسو نه. نور ارزونه لري مقصد یو شول پیسه د کور میګ ته شوی دی، دغه باید اتیا پیسه د پوته دی، داسې کې نورا غوښتنه لري چې مقصد میګ ته هغه کمپلیټ شي وشي.
چې مقصد یو کلینیک جوړ شي، یو جن کایده پوره مکتب جوړ شي، کلینیک دا خاطر چې مقصد دې د میګ مریض وري کنه، او مقصد په لیاد کې ډېر مشکل وي، دغه و درد د قربون خلک شته کو پاندې ته مون لري می په دکړی کې.
سویل ختیځ او زایو له هغه سیمو څخه د چتلې وګړو ته د سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو په سبب لوی زیانونه اوړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه استنادي دیوال په څیر کورته پروژې پولیسي هیله ستچ د ډیرو ستونزو مخنیوي بسوي وي. شمساریان، امریکا.
تر دې وړاندې د مرکزی آسیا د فوتبال تر اتلولۍ وروسته د افغانستان د ولس کلنو څخه د کم عمره فوتبال ملي اتله لوبډله هیواد ته ستنه شوه چې تود هرکلی هم وشو. دا به وګورو، خو د دې بشپړ رپورټ تر لیدو مخکې لومړی یو لنډه دمه اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر. هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مننه چې تروسه امریکا غاک سره ملي است. د متحده ایالاتونو د جمهور ریاست په دې ټاکنو کې جنوبی ایالت جورجا یو له هغو ایالاتونو دی چې ممکن په نتایجو تاثیر ولري. د امریکا غاک خبریال سکاټ سترنز مو په دې خبروي چې په جورجا کې کمپاینونه څنګه روان دي او څنګه خلک ایلمندي او کنه چې دغه ایالت چې هر څوک یې ګټلی شي خپل کی.
دا د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون وروسته د کاملا هاریس لومړی کمپاین غونډه ده چې میرمن هاریس په یو بس موټر کې وی عالی لیسې ته ځي او هلته لز د کونکو سره ویني. د کاملا هاریس مرستیال تیم والتس د خپل کمپاین د زړه پوری کار په اړه شاګردانو سره خبرې وکړې.
ډیر خوشاله يم چې د داسې یو ټیم غړی يم چې واقعا غوره روزونکي لري. ستاسو راتلونکي ولسمشه کاملا هاریس.
کاملا هاریس د جورجیا د ځوانانو رهبریت وستای.
ستاسو نسل هر هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ، هر څه چې په فکر کې لرئ، زموږ هیواد به راتلونکو پړاو ته ورسوي. هغه څه چې موږ یې کولای شو او هغه څه چې غواړو ووسو.
د نظر پښتون له مخې جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ د ټاکنو په دې فصل کې په جورجیا کې تر ډیره مخکې وو. اوس چې جو بایدن د ټاکنیزو سیالیو څخه وتلی، نظر پښتون ښکار کوي چې ټرمپ او هاریس مساوي دي. بلخوا د جمهور غوښتونکو د کاندید مرستیال جی ډی وینس تیرونه جورجیا کې وو.
موږ به یو ځای دا کار وکړو، خو که تاسو موږ په جورجیا کې د پای تر کرښې ورسوئ، دا په متحده ایالاتو کې یو ډیر مهم ایالت دی.
ټرمپ او وینس تر ډیره په کمپاینونو کې د اقتصاد او مهاجرت پر پالیسیو بحث کوي، کوم چې د هغوی په وینا ناکام دي. ټرمپ په جورجیا کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په دواړو مواردو کې هاریس ملامت ده.
ستاسو په رایه به انفلاسیون ودرېږي، غیر قانوني مهاجر به بیرته ستانه کړی شي، هغوی باید رانه شي او موږ یې باید مخه ونیسو. تاسو ولیدل چې هغه څه وایي. موږ ډېر ښه سرحد درلود، هغوی د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو بد سرحد درلود.
په جورجیا کې د رایو د ګټلو په اړه د ټرمپ کار وروسته لږه سخت شوی چې نوموړی دوه ځله محکوم شو. که څه هم په یاد ایالت کې د غل ملاتړ څخه برخمن والی براین کام دوه کاله مخکې بیا ځلې ټاکنې وګټلې، خو ټرمپ روانه اونۍ په تکرار سره کامپ او د یاد ایالت د بهرنیو چارو مسؤول په 2020 کال کې په جورجیا کې په خپل ماته کې ملامت وبلل.
رافنسبرګر او براین کام چې ستاسو والی دی زما په ملاتړ وټاکل شو. که ما یې ملاتړ نه وای کړی، هغه به ستاسو والی نه وای. وای. فکر کوم ټول په دې پوهیږي هغه ډیر بی وفا کس دی.
په داسې حال کې چې په جورجیا کې رقابت سختېږي، ټرمپ تېره اونۍ په خپله ټولنیز رسنۍ کې له کمپ څخه په جورجیا کې د ملاتړ او مرستې له امله مننه وکړه. ټاکل شوې ده کمپ د پنجشنبې په ورځ په اتلانتا کې د ټرمپ د مالي ملاتړ د غونډې کوربتوب وکړي. د جورجیا یو منصفه هیئت تیر کال ټرمپ او د هغه یو شمېر همکاران د 2020 کال د ټاکنو په پایلو کې په غیر قانوني ډول د لاسوهنې د هڅې په تور تورن کړل. د ټرمپ څارنوالانو روانونه بیا محکمې ته عریضه وکړه چې هغه تورونه له منځه یوسي. هغه قضیه چې د ټاکنو تر ورځې مخکې به محکمې ته نه ځي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان نن په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل او د امریکا د نومبر لا ټاکنو مخکې د نړۍ د دوو قدرتونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په مخه د ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. شی جین پینګ د وینا په ترڅ کې ویل چې بیجینګ له واشنگتن سره با ثباته اړیکو ته ژمن دی. شی زیاته کړ چې په دې بدلیدونکې او کړکیچنې نړۍ کې هیوادونه د ویش او ټکر پر ځای پیوستون او همغږي غواړي. کاغلی سالیوان ویل چې د متحده ایالاتو ولسمشر بایدن د شخړې د مخنیوي لپاره د اړیکو اداره کولو ته ژمن او په راتلونکو اونیو کې د دوی سره ښکیلتیا ته سترګې په لار دی. بل پلو پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې د څو میاشتو راهیسې په مرموزه توګه د انټرنیټ د ورو کېدو پړه د سمندر لاندې خرابو کیبلونو باندې اچولې. په پاکستان کې د انټرنیټ سستوالی په میلیونونو کارکونکو اغیزمن کړي، کاروبارونه یې ګډوډ کړي او په ټول هیواد کې شکایتونه راپارولي دي. د ډیجیټل د چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت یو فایروال د ځای په ځای کولو آزموینه کوي. دا یو امنیتي سیستم دی چې د انټرنیټ د کارونکو څارنه کوي او د انټرنیټ د محدودولو هم کارول کېدای شي. اسلام آباد له دې وړاندې د وی پی این د استعمال د زیاتوالي له امله د انټرنیټ د ورو کېدو لامل بللی و او منلی هم چې هیواد یې بل سیستم ته په انتقالي حالت کې دی. اخوا اسرائیلو د چهارشمې په شپه په لویدیځ غاړه کې په پراخه کچه عملیات پیل کړي چې په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. اسرائیلو پوز ویلي چې دوی په خپلو لویو عملیاتو کې د یو مشهور محلي قومندان په ګډون 15 نور وسلوال وژلي. نن هم د تولکرم ښار په څنډه کې د نور شمس د مهاجرو په کمپ کې عملیات وشول او په کې د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې د یو قومندان محمد جابر د وژل کېدو هڅه وشوه چې تر اوسه نه دی دا خبر تصدیق شوی. هغه د سکال په پیل کې هغه وخت فلسطینیان حیران کړل چې اسرائیلو د هغه د وژل کېدو رپورټ ورکړ، خو دای د یو بل قومندان د جنازې په مراسمو کې ښکاره شو. خدرمنو لیدونکو، د 1993 کال په اوړي کې شپږ څلوېښت اسرائیلي، فلسطیني، مصري او امریکایي ماشومان د مین په ایالت کې په یوه کمپ کې راټول شول. دا کمپ خبریال او لیکوال جان واش جوړ کړی و چې غوښتل یې هغه ماشومانو ته چې په شخړو او جګړو کې بند وي د خوندي راتلونکي فرصت برابر شي. پام وکړئ د جیف سویکارد رپورټ پښتو ژباړې ته.
په هر وړي کې د منځنی ختیځ، منځنی اسیا او متحده ایالاتو د شخړو سیمو ماشومان د متحده ایالاتو د مین په ایالت کې په دې خاموشه ځای کې راغونډېږي چې د یو بل سره تفاهم او ملګرتیا رامنځته کړي. دا د سولې تخم په نوم د پروژې برخه ده.
زه فکر کوم د ډیرو لپاره دا لومړی ځل دی چې د یو بل سره مخامخ وګوري. داسې په آرامه سره د خبرو اترو سره دوی د یو بل د ژوند د ډول ډول تجربو په اړه زده کړې کوي.
هغه ماشومان چې کوم تر ازي زینو په خپل ټولنو کې د نورو په اړه منفي فکرونه زده کړې وي. شمس حافظ په 2013 کال کې د کوم تر اغلو او اوس پیرته د مشاور په توګه راغله دي.
زه دلته راغلم او زه له هغو خلکو سره وینم چې ما ګومان کاوه باید دوی بد خلک وي، او زه له دوی سره لوبي کوم، زه له دوی سره خواړه خورم، موږ یو ځای ژاړو، یو ځای خاندو، او زما لپاره دا ډیره ځانګړې تجربه وه.
په دې کمپ کې ډېر نور فعالیتونه هم کیږي، خو هر ورځ داسې غونډې لري چېرته چې ګډونوال په خپلو هیوادونو کې د شخړو په اړه خبرې کوي چې د دوی ټولنې ویجاړې کړې دي.
اکثر ورځې دلته ډېرې سختې وي، احساساتي وي. دا ډېره ګرانه ده، خو باید دا هم داسې وي ځکه چې هغه مسلې چې دوی ورسره معامله کوي حقيقي دي.
ترجمهون کې وایي چې د کوم هدف د خندلو ماتول او دوامدار ملګرتیا رامنځته کول دي. د پاکستان اتلس کلن علي زامر پرویز وایي هغه د خپلې په ساده ټولګي کې یو هندۍ ملګری جوړ کړ.
شي برات سپایسز بیک.
هغه د کور څخه ځینې مسالې راوړې چې ما نه وې راوړې. نو چې کله به ما پخلی کاوه نو ما به دا غینه دا مسالې غوښتي.
چارواکي وایي چې په کوم کې برخه لرونکي چې کله دی او بل سره شخصي اړیکې جوړې کړي نو دوی بیا شخړو ته په بیل نظر کوي. د علیزا ملګری 15 کلنه انا جود سچیو د ممبئی ده.
What really stuck with me?
هغه چې زه پرې په حقیقت کې پوه شوم هغه دا دی چې شخړې سیاسي وي او د هیواد د خلکو په اړه نه وي.
د سولې تخم نویخ د امنیتي دلایلو د کبله د امریکا غږ نو وختل چې د منځني ختیځ د ماشومانو سره خبري ونه کړي. کمال المشروی د کیمپ مشاور دی چې د غزې د جګړې نه تښتیدلی دی.
دلته راتلل او د سولې په اړه خبرې کول د ماشومانو لپاره یو لوی ننګونه ده.
نوم چاچمون د اسرایلو د کیمپ مشاور ده.
زما په فکر دی دا کار نور پیچلی او دردناکه کړای دی.
د سولې تخم د نوښت وایي چې د دوی سړنی خای چې د هغه 8000 کسانو د جملې نه اتیا سلنه اوس هم په فعالیتوګه د شخړو د کمولو لپاره کار کوي او د سولې د نورو تخمونو د کرلو پلان هم لري. دا و د جف سویکارد د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غاک.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
اوس هم د ورزش د مینوالو د پاره ځانګړي رپورټونه. د افغانستان د ولس کلنو څخه د کم عمر لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال تر اتلولۍ وروسته هیواد ته ستنه شوه. د مرکزی آسیا دغه اتله لوبډله که څه هم دا اتلولۍ تاریخي ویاړ ګڼي خو د لا پرمختګ لپاره د افغان سوداګرو او فوټبال د فدراسیون څخه د ملاتړ غوښتنه هم کوي. بل خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې بعد دالو پاړي په مادي ډالۍ هم ونازول شي. نور حال به د شمس اریان نوورو.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو لوبغاړو ملي لوبډله چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې و کابل ته د ستنېدو سره سامي د سلګونو کسانو له لوري تود هرکلی وسو. که څه هم دا لوبغاړي د مرکزی آسیا اتلولي لوی ویاړ ګڼي خو د امکاناتو په برخه کې افغان لوبډله لویدلې یادوي.
خو طبعا افغانستان نسبت به دیگر کشورها اقتصاد ضعیف داره، ولی ما یک تشکری خاص از فدراسیون که بر ما 4 ماه قرنطینه کردن و بر ما امکانات خوبی فراهم کردن تا ما بتوانیم به این مسابقات اشتراک کنیم و قهرمان شویم.
که چه هم دا لوبغاړي فوټبال لوبه د امکانات په پرتله لګښتونو ډکه یادوي خو بل خو د راتلونکو پرمختګونو لپاره له افغان سوداګرو غواړي چې دوی مالی ملاتړ وکړي.
باید تاجرای افغانستان و مردم باید از پشت از فوتبالر خود حمایت کنن و یا بتوانن نظیم کده دوام رشد کنن و مسابقاتی که پیشری دارن و دال بیارن و لبخند بر مردم افغانستان.
افغانستان پایلوبیت تر رسیدو وړاندې په دغو سیالیو کې قرغیزستان ته په 2-0 او تاجکستان ته په 1-0 ګولونه ماتي ورکړی او پایلوبیت ووته. د فوتبال روزونکو د پروتو ستونزو سره سره د افغان ځوانانو راتلونکي ته خوش کاری.
تاسو نتیجه ګورئ چې دا زمونږه یو ټیم چیزی لکه فوتسال د جام جانی ته وته دی. زمونږه نور ټیمونه هر یو مسابقه کې اشتراک کوي او زمونږه ولسکلن ملي ټیم قهرمان شو. دا خپل شاید دی چې یعنی برنامه هر چی فدراسیون فوټبال لري.
بل لور ته د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې سرپرست احمد الله وسیک د فوټبال د دې لوبغاړو د شراغلي په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به دا لوبغاړو ته د ماضي ډالو یو غونډه هم جوړ کړي.
موږ به د دغو اتلانو چې د افغانستان لپاره اتل ولی وګټله د دوی معنوي تقدیر دا د اوسو چې په سلګونو کسان د دې استقبال ته رالل، میدان ته ورغلل، ګلونه په غاړه کې ورته واچول. ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به موږ د دوی لپاره خاص نور مراسم هم نسو او په هغو کې به د دوی مادي تقدیر هم ان شاء الله وتیږي.
د مرکزی آسیا د فوټبال اولس کلن لوبډلو د سیالي چې رواني اگست میاشت پر اولس منیټه پیل او د همدې میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د شپږو هیوادونو لوبډلو ګډون پکې درلود چې ازبکستان دویم او تاجکستان دریم مقامونه وګټل. شمساریان، امریکا.
دوی ته د لا بریا په هیله د خبرونې بل ورزشي رپورټ راخلم. په کال 2023 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه پس خلکو کې دا ویره پیدا شوه چې د دوی ژوند به هغسې دوام ونه کړي لکه څنګه چې پخوا وو. په دې کې یو هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی منیر کاکړ هم و چې د بې سرنوشتۍ په حال کې درې کاله مخکې د افغانستان څخه راووت او نن په کاناډا کې د محلي کرکټ کلب دپاره لوبیږي او کرکټ سره خپله مینه ژوندۍ ساتي.
منیل احمد کاکړ په 2020 کال کې د افغانستان لخوا د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې لوبېدلی وو او بیا به همدې کال په افغانستان کې سیاسي تحول هم راغی. د نورو لوبغاړو په شمول له هغه سره دا اندېښنه وه چې نوي واکمنان به په سپور بندیز ولګوي نو دی مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي. مومیر کاکړ اوس په کاناډا کې له وطن څخه لرې په مهاجرت کې ژوند کوي او نه غواړي چې د دغه غوندې لوبغاړي د وطن پرېښودلو ته اړ شي.
کم لوبغاړی چې اوس په وطن کې لوبې کوي هغه ته باید فکر وسي، ځکه چې ټول ځوانان لوبغاړي دي، داسې ونه سي چې ډېرو لوبغاړو وطن پرېښی دي او مسافر شوي دي. په زیاتره لوبغاړي همدلته کاناډا کې دي، زیاتره په امریکا کې دي، نو چې کله هلته هم د لوبې زمینه ورته برابر او جدي ته د پرمختګ لارې برابرې وي نو دوی به خپل په وطن کې لوبې کولې.
منیر کاکړ چې په افغانستان کې زیږیدلی هغه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې ډېرې ښې لوبې کړې دي. په 2013 او 2019 کلونو کې هغه د بوس د ټیم لخوا په لسو سیالیو کې 8 درې 4 منډې کړې وې. د غازی امان الله خان د کورنۍ لیګ غوره توپوهونکی وبلل شو او د خپل ټیم په بریاوو کې ډېر مهم رول درلود، خو د شرایطو د بدلېدو څخه وروسته هر څه ورنه پاتې شول او اوس د هغه وخت ارمان کوي.
وطن پرېښودل خو ډېر اسانه خبره نه ده، ځکه چې هر انسان څو افغانان چې مسافر شوي دي هغه که لوبغاړي که همداسې افغانان چې په فاري یا بل شي پسې راغلي، نو وطن پرېښول هر سړی ځکه خفګان لري. انسانان باید ډېر خپه وي، ځکه خپل وطن پرېښول اسانه خبره نه ده، ډېر باید خپه اوسو.
منیر کاکړ دا وخت د کاناډا د تورنټو په ښار کې ژوند کوي او په مختلفو کرکټ کلبونو کې لوبېږي. د کرکټ سره خپل مینه او علاقه ژوندۍ ساتلې ده. هغه وایي چې غواړي کرکټ ته نور هم دوام ورکړي.
کاناډا ته چې کله هم راغلو دلته مې خپل تمرینات ته ادامه ورکړه، ځکه چې دلته ډېر سیزن دی، دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ډېر سي څلور میاشتې لوبې، نو هغه کم شپږ یا اته میاشتې چې پاتې هغه موږ په دننه په انډور اکیډمي ورته وایي، هلته خپل تمرینات ترسره کوچ. کله سیزن شروع شي بیا د باندې دلته ډېرې لوبې، د ورځې دوه لوبې درې لوبې هم کېږي، نو همداسې بس دا سلسله روانه ده. انشاءالله لوبغاړي چې هر ځای خپل خواري محنت کوي.
له هیواد څخه لرې په مهاجرت کې له درې کلونو تېرولو څخه وروسته اوس هم د افغانستان د کرکټ دا لوبغاړی غواړي که شرایط ورته مساعد شي نو بیرته افغانستان ته ستنېږي.
وطن به وطن خونه کېږي، باید لاړ شو. افغانستان خپل وطن دی، که شرایط همداسي که مخکېنۍ جوړ سي که هره کمې د وطنه چاره نشته، انشاءالله ځو به د خیره. کار وخت لوبغاړی هر لوبغاړی چې دلته زیاتره لوبغاړي زه وینم هغه هم دغه فکر کوي چې انشاءالله ډېر ژر به بېرته وطن ته ولاړ شي.
خدا چې په افغانستان کې بد منیر کاکړ په شان لوبغاړو ته شرایط کله برابرېږي او کله به وطن ته بیرته ستنېږي، د دې سوال ځواب وخت ورکوي. غورځنګ امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو د ملتیا نه مننه. نور له تاسو اجازه غواړو. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.